وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لومړنۍ مازیګرنۍ خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دی تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. په دې اړه مفصل راپور لرو، البته د امروز تلویزیون د مسؤل غږ هم اوري او همداشان د نورو مسؤلانو هم نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د توغندیو په حمله کې 250 کسان وژل شوي. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي، او د ایران جمهور رئیس وایي په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملاتړ نه کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د توغندي په حمله کې 250 کسان وژل شوي. د دې پیښې د څړلو لپاره ټاکل شوي هیئت ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ایتلافي ځواکونو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم ګڼلي. دوی وایي په دې پیښه کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. په کابل کې د انګلستان سفیر وایي د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه باید د ترورستان له ملاتړ څخه لاس واخلي او د ترورزم په ضد مبارزه دې په سم ډول پر مخ بوزي. د انګلستان سفیر ویلیام پیټي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅولی چې د ترورزم ضد مبارزه کې باید لا جدي شي او په دې اړه زیات کار وکړي. پیټي دا څرګندونه په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د جګړې په اړه شاوخوا 2000 پټ اسناد افشا شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو عملیاتو کې 15 تنه مخالفین وژلي، شپږ ټپي کړي او درې نورې ژوندې نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دا عملیات په قندهار، هلمند، سمنګان او د میدان وردګو په ولایتونو کې شوي او یوه اندازه وسلې هم نیولې ده. د کابل پولیس وایي د پارلمان د یو وکیل ملاتړ خیل څلور تنه ساتونکي چې تېر ماښام په میوند واډ کې په خلکو ډزې کړې وې نیول شوي، خو په خپله ملاتړ خیل پټ شوی دی. باختر خبری آژانس د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د کشف او تحقیق د رئیس جنرال سید عبدالغفار سیزاده لخلی وایي څو تنو لارویانو د ملاتړ خیل له ساتونکو سره نښته کړې وه او ساتونکو په خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې اووه تنه ټپي شول. د ټپیانو دوو تنو نن سهار په روغتون کې ساه ورکړه. له بلې خوا ملاتړ خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل د پیښې پر مهال دی په یو خبري غونډه کې و او دا د ده پر ضد یوه سیاسي دسیسه ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د څه د پاسه یو نوي زرو افشا شوو پوځي اسنادو د اغېز معلومولو په کار به څو اونۍ وخت ولګېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي زیار باسي چې د ویکی لیکس موسسې لخوا د افشا شوو اسنادو د زیان جاج واخلي. د پنټاګون ویاند دف لپان وایي چارواکي غور کوي چې افشا شوو اسنادو منابع او میتودونه هم افشا کړي، د امریکا ایتلافي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او که څنګه. خاغلی لیف دا کار یو جنایی عمل وباله. سپینه مانه وایی په افشا شوو اسنادو که دا افغانستان په جګړه کې د شاملو کسانو نمونه او عملیاتی او لوجستیکی منابع هم په ډاګه شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو د مشرانو په ضد د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي او راپورونه یې نه دي خپاره شوي. په یو سند کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو په یوې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی یوه پخوانی جګپوړي چارواکي هم ګډون کړی و او داسې بریف چې دا چارواکي په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو په ضد کار کوي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد د امریکا له یو ټلویزیون سره مرکې کې هغه تورونه رد کړل چې وایي د ایران حکومت په افغانستان کې د طالب وسلوالو ملاتړ کوي. احمدنژاد وایي افغانان باید د خپل هیواد چارې په خپله پر مخ بوزي. د ویکی لیکس موسسې په کمپیوټري پاڼه کې د افغانستان د جګړې پټ اسناد افشا شوي او پکې ښودل شوي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي. احمدنژاد دغه راز ویلي چمتو دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. روسیې په ایران باندې د اروپایي اتحادیې په نوو بندیزونو انتقاد کړی او د نه منلو وړې بللي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ د ایران د هستوي پروګرام د مخنیوي په مقصد په تهران نوي بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر په ایران باندې هر ډول بندیزونه د منلو وړ نه دي. اروپایي اتحادیې او کاناډا په ګډه د ایران د هستوي پروګرام له وجې د دې هیواد د انرژۍ په سکتور نوي بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې اروپایي اتحادیې او کاناډا د ایران له بانکونو سره معاملې بندې کړي او دغه راز به د تهران د تیلو او غاز په سکتورونو کې هم پانګونه نه کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي اتحادیې د نوي بندیزونه هغه نړیوالې هلې ځلې له منځه وړي چې د تهران د هستوي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کولو په مقصد روانې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي موسسې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه ویلي ایران چمتو دی له کوم قید او شرط پرته د هستوي سونګ موادو د تبادلې خبرو ته کښېني. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب د خبرو په ورو حرکت انتقاد وکړ. کامرون ترکیې ته د سفر په جریان کې د دې هیواد له صدر اعظم رجب طیب اردوان سره د خبرو وروسته وویل فکر کوم زمونږ د خبرو په جریان کې داسې احساس شوه چې زمونږ ترمنځ د نظر یووالی موجود دی. دواړه اړخونه په آزاد سوداګرۍ، ناتو او دفاع باور لري. دواړه اړخونه په ټینګه اروپایي اتحادیې کې شمولیت ته سترګې په لاره دي. دواړه اړخونه په دې باور دي چې دا به له انصافه لرې وي چې له ترکیې څخه وغوښتل شي د کیمپ ساتنه دې کوي خو خیمې ته دې نه داخلیږي. د انګلستان صدر اعظم به له ترکیې نه هند ته لاړ شي. د ناتو جک پوړی چارواکی ویل روسیې سره د دې سازمان پوځي اړیکې د ښه کېدو په حال کې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر امیر البحر ګیام پاولو دی پاولو وایي تمه ده چې له مسکو سره د دې سازمان پوځي همکاري تر 2011 کال پورې نور هم زیاته شي او دا ځکه چې روسیه او ناتو دواړه په افغانستان کې یو شان اندېښنې لري او دواړو ته د تروریزم او سمندري غلو ګواښونه متوجه دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال دی پاولو درې ورځې وړاندې د مسکو له سفره راستون شوی او په روسیې کې د هغه هیواد دفاع له وزیر جنرال نیکولای مکروف سره وکتل. جنرال دی پاولو زیاته کړه روسیې د ناتو هغه وړاندیز منلی چې وایي د افغانستان د ویجاړ شوي هوایي ځواک لپاره د بار وړونکي او هلیکوپټر الوتکې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړی پوځي چارواک په عراق کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو په پلان باندې د بیا کتنې او په دې هیواد کې د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو د هلو ځلو د ارزونې په مقصد نن عراق ته ځي. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن په افغانستان کې له دوه ورځنۍ تمکیدنې وروسته نن بغداد ته ځي. ټاکل شوی چې میولن به د عراق له جمهور رئیس جلال طالبانی، صدر اعظم نوري المالکي او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال ری او درنو سره وګوري. متحده ایالات دامحال په عراق کې 1500 عسکر لري او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به ټول جنګي عسکر له دې هیواد څخه ووځي. شاوخوا 50,000 امریکایي پوځیان چې د روزنې او مشورې چارې پر مخ وړي د 2011 کال د ډسمبر تر میاشتې پورې به په عراق کې پاتې وي. او د روسیې، ګرجستان او د بلتون غوښتونکو جمهوریتونو، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا استازي نن په جنیوا کې د نړیوالو په منځګړتوب امنیتي مسلو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو ویانده ایلینا پونوماریو وایي دا خبرې د ملګرو ملتونو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړتوب جوړې شوي او ټول اړخونه پکې ګډون کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونه به له مجاهد جوان واورو.
د بلخ ولایت د مالی ریاست وایي چې د دغه ولایت د ګمرکونو عواید په ثابت حالت کې نه دي. د بلخ ولایت د مالی رئیس اسحاق سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د حیرتانو له بندر څخه د نفتي موادو انتقال له ستونزو سره مخ شوی او له همدې امله ده چې د دې ولایت د ګمرک عواید هم په ثابت حالت کې نه پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې له پلان شوي حد څخه په عوایدو کې 13% کموالی راغلی. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ د لوبې او د دغې لوبې د لوبغاړو د پرمختګ په برخه کې یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي دي. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر حامد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د لوبغاړو د روزلو لپاره یو پاکستاني روزونکی چې راشد لطیف نومیږي ټاکلی دی. نوموړي زیاته کړه چې ټاکل شوی ده د کرکټ یو ملاتړ کوونکی ټیم به هم جوړ کړی شي. د ده هم وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د کرکټ لوبه نړیوالو معیارونو ته ورسوي. یو بل خبر له مخې په کندهار کې د فوټبال د څلورو ټیمونو ترمنځ ولایتي ټورنمنټ پیل شوی دی. د کندهار د ورزشي امریت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې دغه ټورنمنټ تېره ورځ د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې پیل شو چې پکې د کندهار دوو ټیمونو او د فراه او د پاکستان د چمن د فوټبال ټیمونو برخه اخیستې. د کندهار ورزشي امریت وایي چې دغه ټورنمنټ هدف دا دی څو ځوانان سپورت ته وهڅوي.
د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. پروانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي هیواد د کابل په نړیوال کانفرنس کې له شو پریکلو ملاتړ کوي. د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دي تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. د نورستان د برګي مټال د ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوالو طالبانو یې کورونه ویجاړ کړي او د ځایي خلکو مړې لا هم په میدان پراته دي. او ایران په خپل هیواد باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه غندلي دي. د افغانستان د وزیرانو شورا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د امروز ټلویزیون نشرات دې تر راتلونکي پریکړې پورې وتړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر د وزیرانو شورا د دغې پریکړې په اړه ویلي چې د امروز د ټلویزیون په خپرونو کې مذهبي مسایلو ته لمن وهل کېږي چې ملي یووالي ته هم تاوان رسوي. خو د امروز ټلویزیون مشر وایي چې دغه پریکړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو په ټینګار شوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنې هم دغه عمل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ خلاف ګڼلی. اجمل تورمانی په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د وزیرانو شورا په روسي غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د امروز په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې دي تر راتلونکي پریکړې پورې وتړل شي. د افغانستان د حکومت رسنیو دفتر مشر ډاکټر حکیم عاشر ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پریکړه د قانون پر رڼا کې شوې ده.
د افغانستان اساسي قانون د نشراتو په حق دغه واضح او صراحت لري. کوم نشرات چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف عمل کوي هغه نشرات باید بند شي. نو په دې اساس د وزیرانو شورا دا تصمیم نیولې چې امروز تلویزیون نشرات باید بند شي.
امروز خصوصي تلویزیون چې د څه باندې دوه کاله را په دې خوا خپرونې کوي په دې وروستیو کې په خپرونو کې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه او د افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړی چې د پلویان لخوا یې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ایران ضد لاجنونه هم په لاره اچولي دي. د امروز تلویزیون مسؤول نجیب الله کابلی چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو استازي هم دي د وزیرانو شورا دغه پریکړې ته په انتقاد سره وایي
برخورده
کې با تلویزیون امروز میشه دی. وی دا چلن چې د امروز تلویزیون سره کیږي دا د لومړي ځل لپاره نه دی. دا شان چلندونه د افغانستان د اساسي قانون او د رسنیو د قانون خلاف دي. زه په دغه پریکړه کې د یو شمیر افرادو او اشخاصو چې له بهر څخه ملاتړ کیږي لاس لرل وینم. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر هم د وزیرانو شورا دغه پریکړه د قانون خلاف بولی وایي چې دا سیاسي انګیزه لري. د افغانستان د وزیرانو شورا دې ترڅنګ چې د امروز تلویزیون د نشراتو د تړلو پریکړه یې کړې ده دغه شانې په تلو تلویزیون کې د بازی بخت خبرونې او په یک تلویزیون کې هم دغه خبرونې ته د ورته پروګرام د بندولو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په کار د شان پریکړې د رسنیو د قانون څخه د سرغړونې کمیسیون ته پریښودل شي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم واخلي. خو د بیا بیا اړیکو ټینګولو سره سره د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څرګندونو ډډه وکړه.
په ریپورت کې مو په افغانستان کې د خصوصي تلویزیون امروز په نامه د تړلو او پاړه واوریدل. همداشان په ریپورت کې مو دا هم واوریدل چې د دوه نورو تلویزیونونو په یو شمیر خبرونو هم د بندیز خبره یاده شوې ده. بلخو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبریالان وایي چې دوی ډېرې زیاتې ستونزې لري او باید چارواکي ورته پاملرنه وکړي. په ختیځو سیمو کې د خبریالانو د ستونزو او په همدې ارتباط د هغوی د جوړې شوې غونډې په اړه د زده رادیو خبریال داوود وفا ریپورت راکوي.
د ختیځو سیمو خبریالان وویل دوی ته په خپل وخت معلومات نه ورکول کیږي. اکثره وخت معلومات کره نه وي او ورسره ناوړه چلند کیږي. دوی وویل حکومت، ائتلافي قواوې او وسلوال مخالفین ټول باید د خبریالانو د کار په وړاندې خندونه لمنځه یوسي. د پښواک خبری اژانس سیمهیز خبریال موید هاشمی وویل
زمنګ د ختیځو سیمو د ژورنالستانو د نننۍ غونډې نه هدف دا و چې په ختیځو سیمو کې ژورنالستان د ولرستون سره مخ دي چې په هغه کې د جګړې د خېلو لور لخوانه د معلوماتو زندول، د معلوماتو نه ورکول او یا ارقامو کې مبالغه کول او دغه ډول د دولتي ادارو له لوري نه ژورنالستان ته د بیا رغونې د خبرونو نه ورکول دي. د دې ترڅنګ ژورنالستان یو ډول په شخصي او وظیفوي ژوند کې لامنیتي ننګونو سره مخ دي. موږ په دې بحث وکړو، غوښتنه مو کړه د یونامه او د دولت استازو ته خپل غږ ورسو.
د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدلزی ویل دوی به د خبرالانو د کار په وړاندې پراته خندونه لري کوي.
هغه ستونزې چې مخکې دوی ویلې موږ په کار کړو هغه باندې بحث شو او ځینې ستونزې چې دوی د خپل کار سرکار پر وړاندې خنډ بولي هغه باندې هم بحث وشو ډېر مؤثر وو موږ له ځان سره واخیستلې هغه څه چې موږ پورې رابطه پیدا کوي په هغې به کار کوو څو رسنیو استازو ته د کار یو ښه زمینه برابره شي او دوی په خلاص مټ سره وکولی شي په راپورونو باندې کار وکړي.
د خبریالانو د ستونزو د اورېدو غونډې ته د بشري حقونو د کمیسیون ورغلي نماینده مطیع الله امین وویل د خبریالانو په وړاندې اوسني چلند بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او دوی به یې په اړه خپل غږ پورته کړي. د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونما افغان مطبوعاتي مسؤول شفیق الله واک وویل دوی به په کابل کې اړوند ادارو ته د خبریالانو د ستونزو د حل غږ ارومرو ورسوي. خبریالانو وویل دوی څو ځل خپل غږ اوچت کړی خو چارواکي له ژمنو پرته عمل نه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د نورستان والی او سیمایز خلک وایي چې د دې ولایت د برګي مټال په سیمه کې وسلوالو طالبانو خلکو ته زیان اړولې او د دوی کورونه یې وران کړي دي. د برګي مټال ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د طالبانو په لاس کې و پرون بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د خلکو حال پوښتلی.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته ویل څو ورځې وړاندې چې طالبانو د برګي مټال ولسوالۍ نیولې وه هغه مهال د ولسي وګړو په سلګونو کورونه تالا کړي او سوځولي دي.
طالبانو حدود یو اشپاله سو کورونه ټول هتا ظرف بوري دي چور کړی دي وراجي ته دي چور کړی دي خلکو بيشتري نور چملا څه شي دي بلا څه ټول دي چور کړی دي او یو نیم سو کور د ولسي دورا چولې دي.
هغه ویل د کورونو سوځولو ترڅنګ د جنو هلکان خونزی او روختی مرکز هم سوځولې دي.
په شمول د نسوان مکتب لیسې نسوان او د کلینیک او د اوسوالي ودانې ټول د اوره چولې دي. دولتي مامورین دي دولت طالبان دي سپینګر چې دولت سره همکاري کوي او ام جنان هغه ولا مکران چې دولت تر درجه وو سوا غن فکر وا خلک هم جوړ نه دي بخلي.
د برګي مټال یو وسیدونکې مریم له غزایا په سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو په سلګونو کورونه خونزی او روختی مرکز د اور لمبه کړي او خلک له ټولو شتمنیو خلاص کړي دي. یوه بل میرمن هم وویل چې طالبانو د برګي مټال دواړه کلی سوځولې دي مسجدونه سوځولې دي څه چې په مدرسه او نورو ځایونو کې وو ټولې لمنځه وړې دي. هغې وویل طالبانو په هیڅ چاره هم نه کولو سپینګیری او نور خلک یې وهلي ټکولي مړي او زخمیان په میدان پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو او د نورستان د چارواکو د یادې شوې دعوې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د بریتانیې سفیر وایي چې هیواد یې د کابل په نړیوال کنفرانس کې له شوو پریکړو ملاتړ کوي او د نړیوالو مرستو د لګښت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د طرحې په ارتباط هم د افغان حکومت سره موافق دی. په کابل کې د بریتانیې سفیر نن خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت اوس د مرستو د لګولو توان پیدا کړی او افغان ځواکونو به هم تر 2014 میلادي کاله پورې د دې جوګه شي چې له خپل هیواد څخه په بشپړه توګه دفاع وکړي.
وروسته تر هغې چې د کابل د نړیوال کانفرنس له پریکړو څخه بیلابیلو هیوادونو ملاتړ وکړ، په کابل کې د بریتانیې سفیر وایي چې افغان حکومت اوس د دې جوګه شوی چې د بیارغونې په برخه کې د نړیوالو مرستو په سلو کې 50 ولګوي. په کابل کې د بریتانیې سفیر ویلیام پیټي د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره هر اړخیزه مرسته کوي. د ښاغلي پیټي په خبره دوی او نړیواله ټولنه د افغان حکومت له لارې د نړیوالو مرستو د نیمایي برخې د لګولو لپاره د شفافیت ترڅنګ ځینې نور مهم شرایط هم لري، خو تر ډیره اوس ډاډه دي چې دا مرستې به افغان دولت په ښه توګه مصرف کړي.
I spoke to the minister of finance only yesterday about
ما د مالیې وزیر سره پرونده شفافیت در مسکول لپاره د دوی د پلان په اړه خبري وکړه. موږ ډاډمنو چې همداسې به وسی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د شریعتلونکو لپاره به د مناسبه وي چې زموږ مرستې د افغانستان دولت له لارې ولګیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي او د زموږ هدف هم دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه له نړیوالو مرستو څخه یوازې په سلو کې شل دوی ته ورکړل شوي او پاتې 80% یې په دې هیواد کې د نړیوالو مؤسسو لخوا لګول شوي دي. په کابل کې د برتانیې سفیر وویل چې د افغان دولت لخوا د کابل په نړیوال کانفرانس کې د دې هیواد د پراختیا او ودې لپاره وړاندې شوې طرحې مهمې وي او برتانیا ورڅخه په ټینګه ملاتړ او د عملي کېدو لپاره یې له افغان حکومت سره همکاري کوي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو له خلکو غوښتل چې د برېښنا په کارولو کې له اسراف څخه کار وانخلي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر محمد اسماعیل نن په کابل کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په افغانستان کې د برېښنا د سیستم د غځولو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي، خو د نظر خاوندان دغې خبرې ته په غبرګون سره وایي چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د میلیونونو ډالرو مرستو سره سره اغیزمن کارونه نه دي کړي. اجمل تورمان او د همدې موضوع په اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل ولایتونو کې د برېښنا د توزیع چارې ښې او کړۍ پراخه شوې ده، د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې د برېښنا په کارولو کې دې له اسراف څخه کار نه اخلي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل چې د برېښنا په کارولو کې اسراف د ټولنې په تاوان دی، نو په کار ده چې خلک په دې برخه کې له غور څخه کار واخلي.
همانطوری که میدانید رشد سریع اقتصاد تقاضا به انرژی را
دی وی لکه سرنگ چه پوهیگی دی اقتصاد چټک پرمختګ دی انرژی غوښتنه زیاتوي، نو ځکه باید دی انرژی په مصرفولو کې د اسراف څخه کار وانه خلو. دا مقوله تل په یاد ولرئ چې څاڅکی څاڅکی سین جوړوي. په داسې حال کې چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په دې وروستیو کې د ښو لاسته راوړنو خبره کوي، د نظر خاوندان بیا دغې خبرې ته په غبرګون سره وایي چې د برېښنا په برخه کې اساسي پروژې نه دي پلي شوي. د افغانستان د مالیې پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وویل افغانستان د برېښنا د تولید لپاره پریمانه اوبه لري، خو اوس یوازې د 650 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې دا په هیڅ ډول کافی نه ده.
متاسفانه با وجود کمک های نهایت زیاد که صورت
دی ویل په دغه مرغه له دومره ډیرو لګښتونو سره سره د برېښنا او یا د اوبو یو نوې بند نه دی جوړ شوی، او دا خبره ده چې موږ د خلکو په وینا رنځون کې ده. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول اوږدمهاله پروژې دي چې ډیر وخت واړي، او د لګښتونو پوره کول هم د نړیوال ټولنې له مرستې پرته ناشونی دي. دا په داسې حال کې چې افغان دولت د کابل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوږدمهالو پروژو د پلي کېدلو په برخه کې مالي مرسته وکړي، او نړیوالې ټولنې هم په نوموړې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو اداره وایي چې په افغانستان او عراق کې د خپلو قراردادونو د شفافیت لپاره په یوې نوې کړنلارې کار کوي. د ادارې د خبره وروسته له هغې کړي چې په افغانستان کې د امریکا دو عسکرو له دوو افغان کمپنیو سره په ګډه له یوې پوځي اډې نه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تیل پټ کړل. نور د حمید مومن په ریپورت کې.
په افغانستان کې دوه امریکایي سرتیرو له دوه افغاني کمپنیو سره په ګډه د امریکا له یوې پوځي اډې نه د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سون مواد پټ کړی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا مطلب د دوشنبه پر سپور کړی او د عراق او افغانستان لپاره د امریکا د قراردادونو د امر جنرال کیملی نیکولس په حواله لیکلی چې له دغه دوه افغاني کمپنیو سره د امریکا د حکومت قراردادونه منه اعلان شوي. جنرال نیکولس ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د دولت د شتمنۍ د لوټولو په تور له 1.5 لک ډالرو سره یوځای لاس پلاس نیول شوی. افغان ولس مشر له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو قراردادونو په بهر کلک انتقادونه کول او ویلی چې افغانان له هغو میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو نه چې افغانستان ته استولې کېږي هیڅ ډول ګټه نشي اخیستلی. افغان ولس مشر همدې ټکي ته ګوته نیوله چې د دغو مرستو زیاته برخه د قراردادیانو جیبونو ته لویږي. جنرال نیکولس د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د یادو شویو سون موادو د غلا د څرنګوالي او همدارس د قراردادونو د روښانه کولو لپاره د امریکا د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې یو شمېر قراردادونه د تقلب او فساد له امله له منځه وړل شوي دي. د امریکا د قراردادونو د ادارې امر زیاته کړه چې د قراردادونو د شفافیت لپاره د دوی کړنلاره هم دا اوس په پینټاګون کې تر څېړنې لاندې ده او تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې بشپړ شي. جنرال نیکولس وویل چې موږ شفافیت غواړو او د دوی په نوې کړنلاره کې به د سترو او فرعي قراردادونو د څېړنې لپاره ټول موارد په پام کې ونیولی شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سربیره د امریکا متحده ایالات د هغو قراردادیانو د پیژنګلوۍ لپاره چې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري له استخباراتي معلوماتو څخه به هم کار واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی چې د فبروري په میاشت کې د سون د موادو غلا هغه مهال ونیول شوه چې د لوګر په مرکز پل عالم کې د دغو دوو امریکایي عسکرو د کار په دفتر کې د ډالرو بنډلونه ترلاسه شول. جنرال نیکولس وایي چې له دغو دوو امریکایي عسکرو څخه له څېړنو او لټون وروسته دا پیسې ترلاسه شوې چې د سلیمان او زامنو له شرکت څخه اخیستل شوي وو. هغه وویل چې دا دوه امریکایي عسکر له خپلو دندو ګوښه شوي او اوس مهال د دولتي شتمنۍ د لوټولو په تور د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې تر محاکمې لاندې دي. د ګزر میربچا کوټ په نامه د یوې بلې کمپنۍ قرارداد ځنډول شوی سودا ثابته شي چې دې کمپنۍ خو په جنایي فعالیتونو کې لاس نه درلود. د رپورټ له مخې د سلیمان او زامنو د شرکت مالک او د هغه یو نږدې کس په افغانستان کې د سوند موادو د غلا په تور محاکمه او مجرم پیژندل شوی دی.
په ریپورت کې مو د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو د ادارې په حواله واوریدل چې په افغانستان او عراق کې د خپلو قراردادونو د شفافیت لپاره په یوې نوې کړنلارې کار کوي او دا فیصله وروسته تر هغې شوې چې د امریکا دوه عسکرو له دوه افغان کمپنیو سره په ګډه له یوې پوځي هډې څخه ډېره زیاته غلا وکړه. اخوا یو امریکایي ډیپلومات په کوټه کې ویلي امریکا به ډېر ژر هلته هم یوه قونسلګري پرانیزي چې په دې توګه به د بلوچستان له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. نوموړي ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه بعد پاکستان په شمول سیمه او نړۍ حمله ترهګرۍ څخه پاک کړي. لکوټي څخه د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل.
په کراچۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو جنرال کونسل ویلیام جی مارټن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې غواړي په نږدې راتلونکي کې په کوټه کې هم یوه کونسلګري پرانیزي چې وایي په دې توګه به موږ وکولای سو د امریکا لخوا د پرمختیایي او انکشافي کارونو له نږدې څخه څارنه وکړو. نوموړي دا خبرې د دوشنبې په ماښام د کوټې په سرنا هوټل کې د امریکا د استقلال د 234 کالیزې د لمانځن غونډې پر مهال وکړې. موږ ویاړو چې د خپل هیواد د استقلال ورځ په خپل دوست هیواد پاکستان کې لمانځو. موږ د امریکا خلک نه یوازې پر ازادۍ او ډیموکراسۍ بشپړ باور لرو، بلکې په ټولنه کې ټبر، مذهب، سواد او زیار ایستلو ته هم ارزښت ورکوو. امریکایي جنرال کونسل مارټن وویل موږ ویاړو چې د تعلیم، روغتیا او انرژۍ په برخه کې له خپل دوست هیواد سره مرسته کوو. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به په بلوچستان ایالت کې د اوبو د موجودې ستونزې د له منځه وړلو په مقصد د برېښنا بندونو په جوړولو کې د بلوچستان ایالتي حکومت سره مرسته وکړي.
خبري مجله اوري.
ایران پر دغه هیواد باندې د اروپایي اتحادیې نوي بندیزونه غندلې دي او ټینګار کړی چې خپل اټومي پروګرام ته به دوام ورکړي. په عین حال کې روسیې هم پر تهران د نوو بندیزونو په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه ریپورت خپور کړی چې رضوان مرادی ځینی برخې راوړي.
ایران وایي پر دغه هیواد باندې د اروپایي ټولنې لخوا اضافي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د حل کولو هڅې نورې هم ستونزمنې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین رامین مهمان پرست د سه شنبې په ورځ وویل دا بندیزونه به نه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو له پروسې سره مرسته وکړي او نه به هم د هغه په وینا د اټومي ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد د خلکو قانوني غوښتنه بدله کړي. نوموړي ویل د اروپایي ټولنې دا ګام د ایران له ولس سره د دغه اتحادیې د دښمنۍ بله نښه ده او خبرداری ورکړ چې د دغو بندیزونو طرحانو لپاره به دا پریکړه منفي پایلې ولري. اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ په برسلس کې پر تهران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره نور تحریمونه هم وضع کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وستویلې د اروپایي ټولنې لخوا پر ایران باندې د اضافي بندیزونو د اعلانولو پر مهال ویل
ناتورلیچ است اس نی ګوت wenn solche Sanktionen beschlossen werden müssen für Exportnationen, auch nicht für uns.
یقیناً دا بندیزونه د هغه هیوادونو په ګټه نه دي چې ایران ته صادرات لري. دا زموږ لپاره هم ښه نه دي، خو دا به تر هر څه بدتره وي چې ایران پرېښودل شي څو اټومي وسلې ترلاسه کړي. هغه کسان چې پر ایران باندې د دې بندیزونو نتیجې ته ګوري تر دې اخوا نظر نه کوي چې که ایران اټومي وسلې ولري بیا به څه کېږي.
د اروپایي ټولنې دا بندیزونه تر زیاته حد د ایران د انرژۍ او باروړلو سکتور په نښه کوي. د دغو بندیزونو له مخې په اروپایي هیوادونو کې به د ایراني بانکونو چارې څارل کېږي. دغه راز په بندیزونو کې راغلي چې لویغ زرو یورو څخه د زیاتو پیسو وستلو لپاره باید هر کس د حکومت موافقه په لاس کې ولري. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې پر ایران د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلی دي. روسیې ویلي دغه هیواد پر ایران د هغو بندیزونو مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر لګول کیږي. اوس لویه پوښتنه دا ده چې آیا دغه نوي بندیزونه به ایران دې ته اړ کړي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او یا به تهران په خپل پخواني دریځ ولاړ پاتې وي. خو د کتونکو په وینا د نوي بندیزونو په وړاندې د ایران فوري عکس العمل ښیي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره هیلې لګې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمې بجې کیدونکې دی. مصطفی صدیقی سټډیو ته راغلی او د ازادۍ راډیو نننۍ وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما. خسته نباشین.
جندی اوسه.
سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر است به وقت کابل. من مصطفی